السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه موضوعات پر طالبانو له بشري حقوقو د جدي سرغړونو تور
له هغو سیمو څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي موږ د بشري حقوقو د نقص معتبر راپورونه ترلاسه کړي.
د هیواد راتلونکي نظام په اړه خبرې په کوم پړاو کې دي؟
اساسي مرحله ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت دی تر اوسه پورې متاسفانه دا نه وارد شوی.
د جی او ډلې په غونډه کې نن پر افغانستان خبرې کیږي او له ټاکلې مهلت وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه به د طالبانو غبرګون څه وي؟
اگر کوم چې بهرنی ځواکونه په ټاکلې وخت پورې وچلای شي د تزورات په پاتې کې او موږ د توقعو له مخې د دې اضافه د زیات پاتې کېږي.
نور مطالب هم لرو خو لمړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د نړۍ د ولویو پرمختللو اقتصادونو یا جیو ډلې مشران نن د ورځې په اوږدو کې د افغانستان په اړه خبرې کوي، خو طالبانو ګواښ کړی چې نړۍ باید د اگست تر یو دیرشمه له افغانستانه د خپلو ځواکونو او خلکو ایستل بشپړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون مشر میشل واشلی ویلي معتبره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي. او د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر لنن نشلو زرو افغانانو ته د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه ورکوي. پوره خبرونه د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جیو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه به په آنلاین بڼه د بریتانیا په کوربتوب ترسره شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن تر غونډې مخکې ویلي دي چې په دې بیړنۍ غونډه کې به د افغانستان ناورین ته د جیو ډلې د غړو هیوادونو د ځواب په اړه باندې بحث وشي څو دا ځواب همغږی شي. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې به له خپلو ملګرو او متحدینو وغواړي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي، له کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته تکړی. په دې غونډه کې به د جیو هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشران له افغانستانه د خلکو د رایستلو په اړه هم بحث وکړي. د راپورونو لمخې تمکیږي چې په دې غونډه کې د اگست 1 نیټې د ورهاخو غزولو په اړه هم غوښتنې وشوي، خو طالبانو په دې اړه باندې ګواښ کړی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې د اگست 1 د دوی لپاره یو سره کرخه ده او تر هغه وروسته له افغانستانه د خلکو له ایستلو سره موافقه نه کوي او په وړاندې به یې دریز غوره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مشر میشل باشلی ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي. هغې دا خبره نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په یو بیړنۍ ناسته کې وکړه. په عین حال کې میشل باشلی د طالبانو وهڅول چې د بشر، ښځو او د قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی وکړي او له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. جزئیات به وروسته هم خبر شي. د طالبانو ډله وایي اتیا سلنه ډاډه دي چې په پنجشیر ولایت کې به د دې ډلې د غړو او د طالبانو ضد مقاومت ترمنځ نښتې ونه شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له مقابل لوري سره د خبرو له لارې یوې هوکړې ته د رسیدو هڅې روانې دي. اخوا په پنجشیر ولایت کې د طالبانو ضد مقاومت ډلې غړي شمس الدین حمید نن ازادي راډیو ته وویل یو اته کسیزه پلاوی د دوی له لوري له طالبانو سره خبرو ته چمتو شوی دی. د طالبانو ضد پخوانی قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ویلي دی یو ټول شموله حکومت جوړیدل غواړي، خو که طالبان وغواړي په پنچیر برید وکړي دوی به په وړاندې ودرېږي. طالبانو په دې وروستیو کې وویل چې د دوی سلګونه جنګیالي د پنچیر لور ته خوځېدلي خو خبرو ته هم چمتووالی لري. طالبانو د پنچیر ولایت پرته د ټول افغانستان کنټرول په لاس کې اخیستی دی. له کابل نه د اوکراینی الوتکې د تښتونې راپورونه کیف او تهران رد کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت لخوا د فردا راډیو ته په یو لیږل شوي بیان کې راغلي چې هیڅ الوتکه نه ده تښتول شوې او په دې تړاو راپورونه ناسم دي. تر دې مخکې د ورځې په سر کې د روسیې تاس خبري اژانس د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یفګینی یینین په حواله ویلي وو چې نامعلومو کسانو یوه اوکراینی الوتکه تښتولې. یینین ویلي وو د الوتکه یک شنبه ورکه وه او سه شنبه ایران ته یوړل شو او پکې نامعلومه مسافر ناست و. اخوا د ایران د هوایي چلند سازمان رئیس محمد زیبخش له ایلنا خبری آژانس سره په مرکه کې د اوکراین ادعا چې الوتکه له یرغمل وروسته ایران ته وړل شوی رات کړه. هغه جاته کړي الوتکه پروند تیلو لپاره د مشهد په هوایي ډګر کې کیناسته او له ایران څخه تر وته وروسته د اوکراین په پلازمینه کې په هوایي ډګر کې ښکته شوه. د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر لنن نه 100,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه برابروي. دغه شرکت اجرایي رئیس براین چیسکی نن په خپل ټویټر دا خبر خپور کړی دی. براین ویلی د افغانانو کډوالۍ او بېکوره کېدل یو بشري ناورین دی او باید ټول سره یو شي چې د دغو خلکو لاسنیوی وکړي. د ایر بی ان بی دغه مشر که څه هم د 100,000 افغانانو د وړیا استوګنولو ژمنه کړې خو په شرکتونو، کمپنیو او د کورونو په مالکانو یې غږ کړی چې په دې کار کې له دوی سره مرستې او همکاري وکړي. ایر بی ان بی معمولا په استوګنو سیمو کې کورونه د لنډمهال لپاره خلکو ته په کرایه ورکوي. له کله چې طالبان په افغانستان ولکه ټینګه کړې، لسګونه زره کسان په تېرې یوه اونۍ کې له دغه هېواده د امریکا او نورو اروپایي هېوادونو په مټ ایستل شوي او هڅې روانې دي چې دا لړۍ لا پسې دوام وکړي. آزادی رادیو ته غواګیاست. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن له آذربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یو نیم میاشتنی جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو په اړه جزئیات اعلان کړل. هغه ویل له آذربایجان سره په جګړه کې ټول ټال 3,303 ارمنستاني سرتیري وژل شوي. دا د ارمنستان لخوا د ناګورنو قرهباغ د جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو د جزئیاتو لومړنی رسمي اعلان دی. پاشینیان پارلمان کې د حکومت نوي 15 کلن پلان د معرفي کولو پر مهال وویل چې د نورو 233 سرتیرو برخلیک نامعلوم پاتې. په داسې حال کې چې ځینې بندیان لا هم بیرته کورونو ته نه دي ستانه شوي. هغه زیاته کړه زرګونه کسان د جګړې په پایله کې بې ځایه شوي او له امله یې غیر معمولي ټولنیز اقتصادي زیان رسولی. ناګورنو قرهباغ په آذربایجان پورې اړه لري خو دغه سیمه او شاوخوا سیمې د 1990 لسیزې له پیل راهیسې د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د تیر کال د جګړو په پایله کې بالاخره آذربایجان د ناګورنو قرهباغ د ځینو برخو په شمول د دې سیمې شاوخوا ولسوالۍ په خپله ولکه کې راوستي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړ. د دې شورا مشر میشل بشلی غونډې ته په وینا کې طالبان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړل. د دې غونډې او د میرمن بشلی د څرګندونو په اړه جزئیات صفی الله ستانکزای راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسون مشر میشل بشلی ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي دي. هغې دا خبره نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په یوه بیړنۍ ناسته کې چې د افغانستان په وضعیت باندې څرخېدله وکړه.
In particular, we have also received credible reports of serious violation of international humanitarian law.
له هغه سیمو څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موږ د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو د جدي سرغړونو او د بشري حقوقو د نقص معتبر راپورونه تر لاسه کړی دي. په دې کې د نورو په ډله کې د ملکی وګړو او د افغان امنیتي ځواکونو د غړو اعدام، همدارس د شذو په حقوقو محدودیتونه، له هغه ډلې د هغوی آزادانه تګ راتګ او شونځي ته د جنونو پر ورتګ باندې محدودیتونه شامل دي. د ماشومو عسکرو استخدام او د سولایزو مظاهرو او د مخالفانو ځپل هم نور موارد دي.
And repression of peaceful protests and expression of dissent.
پاینی حال کې اغلی بشلا طالبان واڅول چې د بشر، خزو او د قومي او مذهبي لګکیو حقونو ته درناوی وکړي او لغه چخصتونکو اقداماتو ډډه وکړي. سم دستي طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر د دې سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی خودلې. په همدې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم په افغانستان کې پورستیو پیښو باندې خواشینی وښودله او ویل هغه څه چې کیږي دمګړې دي او د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو او اقداماتو ته اړتیا لري. همدارنګه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه هم په افغانستان کې پر روان وضعیت باندې اندېښنه وښودله او د نړیوالو مرستې وغوښته.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو پر سرغړونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا اندېښنه. د چاپی رسنیو ځینې مسؤلین او د رسنیو مخاطبین په افغانستان کې د دوی د خبرونو او د غږیزو او تصویري رسنیو د پروګرامونو پر بدلون اندېښنه څرګندوي. خلک له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویلي چې د چاپی رسنیو د یو ځل بیا فعالولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه جزئیات واوري.
کابل ته د طالبانو لننوتلو نه ورځ وروسته لا هم چاپی رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویري رسنیو خپلو پروګرامونو کې بدلون راوستی. د چاپی رسنیو ځینې مسؤلین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خپرونې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي، خو وایي اوس آنلاین خپرونې لري. خو د تصویري رسنیو په برخه کې د شمشا تلویزیون د خبري برخې مسؤول مدیر عبد احساس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. ادرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبري اعلان هم زیات دی، رسنۍ هم ګڼې دي. د دې د وجې نه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته ننوتل، د چاپي رسنیو خپرونې بندې شوې او غږیزو او تصویري رسنیو په نشراتو کې لکه په موسیقي او سیریالونو په برخه کې بدلون راوستی، خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر کابل ښاریان بیا د رسنیو په فعالیت کې بدلون او د چاپي رسنیو بندېدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپي نشریاتو ته اجازه ورکړي تر څو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان دغو رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپي رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي.
د دې ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپي رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پایلو کړي او په دې اړه کار روان دی.
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي و چې ټولې خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادۍ باید اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. طالبانو له هم د افغانستان د راتلونکو نظام د جوړېدو او سیاسي جوړښت د څرنګوالي په اړه له کلو سیاسي اړخونو سره خبرې نه دی پیل کړي. دو معتبر سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل چې خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي او د راتلونکو نظام په ګډون د سیاسي مشارکت پر موضوعاتو اساسي بحثونه تر اوسه نه دي پیل شوي. طالبان هم د خبرو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه په مشخص ډول سنوي خو وايي په دې برخه کې هڅې روانې دي.
په کابل د طالبانو له واکمنېدو نه ورځې تیریږي، خو دا ډله لا هم نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشډک کړي کومه چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه شوې. د راتلونکي نظام برخلیک او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي چې په دې برخه کې د افغانانو په ګډون نړیوال هم د دې ډلې عمل ته زیر کړي دي. که څه هم طالبانو له لومړۍ ورځې هر څه ژر د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک په اړه ژمنه کړې، خو لا هم د دې ژمنې په پوره کېدو نه دي بریالي شوي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا او له طالبانو سره په خبرو د بوختو له ډلې دوو معتبرو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا خبرې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دوی له قوله د راتلونکي نظام په ګډون د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې بنسټیز بحثونه لا نه دي پیل شوي. سیاسی فعال شاهزاده مسعود چې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو د غونډو ګډونوال دی همدا خبره تاییدوي. خغلی مسعود د سشن ویپورز ازادي رادیو ته وویل:
دا خبره اوس ادامه لري، دا ماغه اساسي مرحله ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت د نظام بیرته په پښو درولو خبره ده. دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه وارد شوی، نور امید کوم چې د خلکو د اطمینان لپاره ژر تر ژره ټول طرفونه لاس په کار شي.
طالبان هم مانی چې د نوی حکومت د جوړېدو او د راتلونکو نظام د برخلیک د معلومېدو په برخه کې په مشخص ډول پرمختګ نه دی شوی، خو هیله خی چې ژر به یو پایله ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل په لن وخت کې به یو ترتیب چمتو او اعلان شي.
نو دا سم مشخص ډول نه شوی، البته هڅې روانې دي، کوشش روان دي، امید ان شاء الله چې په لن وخت کې قیصر ترتیب برابر شي او اعلان شي. تر اوسه پورې هم هڅې روانې دي او خبره نه شوی نه ده.
هخوا فارن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې د خپل سرچینو له قوله لیکلی خای د افغانستان حکومت د جمهوریت او امارت لاینوانونو پرته د یوې دولس کسیز دلیل لوري رهبری شي چې حکومتي چارې مخته بیایي. فارن پالیسی لیکي د دې شورا د غړیتوب لپاره تر دې دمه ملا برادر، ملا یعقوب، خلیل رحمان حقانی، حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار ټاکل شوی دي او د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. طالبان بیا د دې موضوع په اړه خپل دریز نه روښانوي، خو دا ډله ژمنه کوي چې راتلونکی حکومت به د یو داسې استازولۍ ښکارندوی وي چې د افغانستان ټول قشر پکې ځان وویني، هغه څه چې دوی یې همه شمول حکومت نوموي. خو د نظام برخلیک بیا نامعلوم دی او دا هم معلومه نه ده چې د نوي حکومت جوړښت او اډانه به څه ډول وي. د افغانستان د ودلې جمهور رئیس غنی یو مهم تمرکز پر جمهوریت و، هغه څه چې واک د ټاکنو له لارې له یوه ځای ناسي بل ته لیږدوي، خو معلومه نه ده چې طالبان به د څه ډول جوړښت بنسټ کیږدي. له دې ډلې د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې د خپل مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره باید د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي او د بشري حقونو په ګډون هغه لاسته راوړنې وساتي چې افغانانو تیرو شل کلونو کې ترلاسه کړي دي.
د کابل ښاریان د پلازمینې له بېلابېلو واټونو څخه د سمنټي دیوالونو او موانعو د لرې کولو د اقدام هرکلی کوي. د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې د سمنټي دیوالونو او موانعو خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. له بلې خوا د طالبانو ویاند خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا موانع به له واټونو څخه په بشپړ ډول لرې شي.
د کابل لواټونو د سمیټي دیوالونو د لری کولو اقدام د کابل خاریانو له هرکلی سره مخ شوی. د کابل یو اوسیدونکو صفی الله په دی اړه ازادي رادیو ته ویل
دا غاډر ته کار وشو باید آئندہ کې په هر کوڅه کې په هر لار کې چې مټونه لری شي او عام خلکو ته د لارې خلاصې شي. دا خو غټه ستونزه وه، ځکه په کوم ځای کې چې ایښي یا په کوڅه وه یا په عامه لار وه یا په سړک په هغه باندې به هلته د خلکو کورونه وو.
د کابل بل اوسیدونکی عبدالمنان هم ورته نظر لري.
خلکو یې کوڅه داسې زورواکي وو بس خپل زور باندې خو بس لار باندې کوي عمومي سړک باندې باندې ځکه کابل خاطر کوم ځای کې لاړ شي هغه عمومي سړک باندې باندې کړو پر کور مخې ته مخې سنځ خو ډیر مخ کړی و دا لارې ټوله بندې وې دا یو درې ساعت کې بلته ولاړې بس عادت نشي رسېدلې.
د کابل په عامه سړکونو په ځنګړي توګه د وزارتونو، بهرنیو سفارتونو او د لوړپوړو دولتي چارواکو زورواکو کورونو ته څیرمه د سړکونو بندېدو په تړاو کابل خاریانو مخکې تل نیوکې کړي. د دغو کانکریټي دیوالونو د جوړولو دلیل په کابل کې د امنیتي پیښو مخنیوي یاد شوی، خو اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې امنیت خوندي دی او د سمیټي دیوالونو د لرې کولو اقدام د خلکو د اسانتیاو لپاره ترسره شوی.
ودانو په مخ کې او د چادو په وړاندې موانع ایجاد کوي. دیوالونه کې خدای څنګه وخاري خلک په تنګ کړي دي چې موټرو تراکم او زیادت کم د خلکو ستونزو سره مخ دي. د دې لپاره چې نسی سهولت رامنځته شي خلکو ته ټول موانع ایسته کیږي، ټول د ضرورت موانع چې په هر جي کې وي که په سړک کې وي که کوم ساختمان مخ ته وي د دې پلان دا ټول واخلو له منځه او خلکو ته اساني راځي.
خو ښاغلی مجاهد دا ونه ویل چې تر اوسه له کومو سیمو دا دیوالونه لري شوي او چیرې انتقالیږي. دا عامه سړکونو سربیره دا سمیټي دیوالونه په کابل کې د بهرنیو سفارتونو او بهرنیو سازمانونو مخې ته هم ایښودل شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي د سفارتونو او بهرنیو ادارو له مخې به سمیټي دیوالونه له هغوی سره په تفاهم لري شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا هم له واټونو د دیوالونو او خنډونو د لرې کولو اقدام شوی و، خو خلکو نمایشي بللی و. ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې له کابل سربیره دغه لړۍ به ولایتونو ته هم وغځول شي او د خلکو ستونزې به هوارې شي.
په کابل کې د دولتي ودانیو او وزارتخانو له مخې د موانعو او سمنټي دیوالونو د لرې کولو په اړه راپور مو اورېده. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې چې طالبانو کابل ونیو تر اوسه هم ملکي الوتنې نه کیږي، خو د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو پوځي الوتکې ځي و راځي. په دې الوتکو کې هغه بهرني وګړي چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي او هغه افغانان بهر ته لیږدول کیږي چې ژوند یې په خطر کې دی. برتانیا او امریکا ویلي دي چې ښایي د دې کسانو د ایستلو لپاره له افغانستانه د وتلو مهلت چې د روانې اګست میاشتې یو دیرشمه یعنې تر یوې اونۍ پورې ټاکل شوی دی د مهلت تمدید کړي. اجمل آن په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له ویان محمد نعیم سره مرکه کړي او په پیل کې د برتانیا او امریکا د وړاندیز په اړه د طالبانو د دریځ پوښتنه ترې کړي.
کومره چې بهرنی ځواکونه تر پورې تړاو لري نو فکر کوم چې بهرنی ځواکونه په کلی وخت پورې وتلی شي، د دې ضرورت پاتې کېږي او موږ له توقع لرو چې د دې اضافات دوی زیات پاتې کېږي. که همدغه ده بلکې د ټولو د تعهد موافق تعهد خو دوی په اول قدم رقم کړ التزام پرونه کولو، بیا وروسته یې دا موضوع یو طرفه وغځوله، اوس بیا موضوع دوی پاتې کېدل ته پاتې کېږي کېږي. طبیعي خبره ده چې مشکلات به راپیدا کېږي، نو څومره چې موږ دوی سره په تماس کې دوی هم دغه وایي چې دوی هغه
تاسو فکر کوي چې د کابل د هوایی ډګر وضعیت په د اگست تر یو دیرشمې پورې نورمال شي او امریکایان او ناټو متحدان به وتوانېږي چې خپل خلک وباسي؟
نو دا ګډوډي بې نظمي هم د بهرنیو ځواکونو رامنځته کړه. متاسفانه مخکې داسې خبره کېدله چې دوی ډېر منظم دي او ډېر اصطلاح هوښیار دي، خو دې پېښه وښودله چې نه هوښیار دي او نه نظم لري. دوی یو په یو باندې یو اعلان وکول عمومي ټولو خلکو ته نه راوکځو ځوانان خو دي بهدرول بهد راټول کړل، دلته یو ګډوډي جوړه کړه، بېنظمي جوړه کړه، به یې خلک تیاری کې پوره کړل، به یې تیارونه راوغورځول، نورې هغه کومې پېښې چې ورځ په ورځ باندې رامنځته کېده. متاسفانه د بشر حقوق، د انسان حقوق، انساني کرامات هغه ټول تر پښو لاندې کړل، او دا هغه څه و چې متاسفانه ډېر تاسف وړ و. خو د ټولو سره سره بیا هم زموږ هغه ډله چې باید هغه کوم امکانات لري، تیاری ښه زیاتې لري، چې ډېرې لري، لویې لري، غټې لري، نور امکانات دي. بیا پښتري باید خپل کوششونه زیات کړي او تر دغه ټاکلي وخت پورې خپل اتباع او خپل ځواکونه وباسي.
په زرګونو خلک د کابل په هوایي ډګر ورټول شوي دي، دوی ټول ادعا کوي چې الله تاسو ویر لري.
فکر کوم مخکې چې د کوښتن تاسو ووایم دا د ترکیه نه تبه چې خلک تلل څو کاله د ځوانان والته په بحرونو کې غرقېدل، هلته خو هغه چمده غري خپل امریکا هم ورسره و د کابل کې ښه پریمانه پراته وو، ورته ډېرې اوازې هم نه لري. هغه وخت چې د خلک هلته تلل او دریابونو کې غرقېدل او مایانو خوړل هغه څنګه وو؟ د خپل ښکاره خبره ده چې تلمر روښانه ده چې دغه پروسه هغه د متاسفانه د وطنه د تېښتې چاته په کابل کې بېکفایته د صلاحیته اداره وه، دول خپل جیبونه ډکول، د ولس په غم کې نه وه، د ولس لپاره د کار او د خدمت پیسې راتلې، د ولس په نامه خپلې جیبونه دي اچولې. نو هغه دغه کیسه ډېره مخکې روانه ده چې بیا دلته راسي، هلته وخت چې د مرګ خبره وه، دوی خپل هلته مرګ لیدلو چې په دریابونو کې غرقېږي او مایان یې خوري، ټکیو کې ډوبېږي، بیا هم ځل دلته چې تیاری ورته ولاړې دي او دوی اعلانونه ورته کوي، او بل دا چې د پایدانوي کوم امنیت چې دی هغه دوی په اختیار کې لري. ټول مسؤلیت دوی ته راځي کېږي، د ګډوډۍ بې نظمي
خلک یې وبله ویرم لري. دوی فکر کوي چې که د اګست تر یو دیرشمې نېټې له افغانستان څخه ونه وځي، ښایي وروسته د طالبانو حکومت یا له نړیوالې ټولنې سره روابط ونه لري، یا خپل طالبان خلکو ته د هیواد څخه د آزاد تګ راتګ بهر ته اجازه ورنه کړي.
دا فکر کوم ډېره ساده فکر دی، هر څوک چې کوي دا څنګه کېدلی شي یو ملک دی وي هغه نړیوالو ټولنې سره روابط ولري، او هلته خو د پروازونه دي نړیوال سره تعامل دی، یا ګاونډیانو سره، نورې هیوادونو سره، نو څنګه به لارې بندېږي؟ هغه فکر کوم داسې کوم شی نشته دي. نو البته دا ده چې فکر کوم چې هیوادوالو سره دې ته ضرورت نه لري چې دوی بهر ته لاړ شي، ځکه مخکې که کومه مشکل وه ټوله به دا خبره کوله چې دلته جګړه ده. هره راډیو به چې موږ راواخیسته تاسو به کتل، په هر ځای کې اوله پوښتنه همدا وه جګړه ولې نه ختمېږي. اوس جګړه ختمه شوله ده، الحمدلله. دا د ټولو ارمان وو، ټولو د هغه و چې یو فرصت برابر شي، دوی خپل ژوند په ارامه سره وکولی شي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دې وتلو د پروګرام له کبله د لانجې او ګډوډیو پر مسایلو خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د طالبانو لخوا د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلانو په توګه د دې ډلې د ځینو غړو لټاکل کې دورسته، سیاسي او مدني فعالان وایي چې د دولتي ادارو پراس کې باید مسلکي کسانو ګمارل شي. دوی وایي طالبان یو شمیر ادارو ته سرپرستان معرفي کړي، خو د هغو یوازې دینی زده کړې زده دي او نشي کولای چې مسلکي ادارې رهبري کړي. خو طالبان بیا وایي چې دوی بیلابیلو دولتي ادارو ته مسلکي کسان ګمارلې دي. له کابل نه د ازادي راډیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د طالبانو لوري د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلینو ټاکلو پرې د سیاسي او مدني فعالانو انتقاد. انتقاد کوون کې وای طالبان بیل دی چې مسلک ته پاملرنه وکړي، بیلا بیلو ادارو ته د مسؤلینو په توګه د خپلې ډلې غړي معرفي کړي دي. سیاسی فعال سید حساق گیلانی د سی شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل چې طالبان باید داسې مسلکی کسانو په ټاکلو سره چې دغه ډلې پورې تړلې نه وي وخی چې په رښتیا هم د یو ټول ګډونه حکومت په لټه کې دي.
همدغه د امتحان وخت دی، همدغه د مقرره وخت دی. دوی باید هغه افغانان چې د ښه نوم خاوندان دي، پاک خلک دي، دوی باید چې وګمارل شي کارونو ته، او اکثریت د ډېر ښه مسلکونو تعلیم یافته دي، هغوی کولی شي چې دا ادارې په کار واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې طالبانو په دې تحریک پورې تړل یو شمېر کسان د بیلابیلو ادارو او ولایتونو سرپرستان ټاکلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي علي هم ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو لپاره اړتیا ده چې مسلکي او تخصصي کادرونه پر دندو وګمارل شي.
د دې درو پرسه باید تعلیم یافته خلک وي، هغه تعلیم یافته خلک چې هغه رشته کې تحصیل کړی وي، او په دې خاطر کېدای شي چې هغه خلک چې په هغه رشته کې تحصیل نه وي کړی، کېدای شي دوی ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د تحریک غړی حاجي محمد ادریس د افغانستان بانک سرپرست ټاکل شوی. انتقاد کوونکي وایي چې ښاغلی ادریس په مالی برخه کې تخصص نه لري، خو طالبانو ویلي چې حاجی محمد ادریس په دې برخه کې پراخه تجربه لري. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ادارو په ځانګړي ډول د مالیاتي برخو پر اساس کې ټاکل شوی کسان په اړوند برخه کې د پراخه تجربې خوندان او امانت خیانتونکي نه دي، او کولای شي چې یادې ادارې مدیریت کړي.
اکثر دا سه ټاکل شوی په داتي روشلو کولو کې زموږ مالی برخو کې دوی مصروف او د مالی چارو سره بلدیت لري. ډیر لوی خبر په دې مالی چارو کې امانتداري ده چې د باور خلک منستراس او مالی نظم او محفوظیت مطمئن وي. نو ځکه اوس پر دغه خلک سرپرستان شوي دي، وروسته به انشاءالله په دې باندې طبعاً حکومت غور کوي.
خلک وایي که چیرې طالبان بیلابیلو ادارو ته د معرفي شویو کسانو پیژندلیک له خلکو سره شریک کړي، تر ډېره به په دې تړاو اندېښنې لري شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو هڅه کوي، داسې حکومت چې ټول قومونه او سیاسي جریانونه پکې خپل ځانونه وګوري او فساد پکې نه وي. په ورته وخت کې د ښځو او مدني ټولنو یو شمېر غړو ټینګار کړی چې باید داسې یو حکومت جوړ شي چې د ښځو په ګډون پکې د ټولنې د ټولو اړخونو حضور پراخ او باصلاحیته وي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
قدر من اوریدونکو ورزو د خبرونه ورسته موضوع ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د هیواد د ورسته او تحولاتو او له هغه ډلې د اگست له یو دیر شمې ورسته د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدلو د مهلت د تمدید په اړه د طالبانو دریځ روښانه کړ. طالبانو له دې مخکې هم د نړیوالو دا وړاندیز رد کړی وو، خو اوس ګورو چې ښاغلی مجاهد نن په خپل خبری غونډه کې په دې اړه څه ویلي. صفی الله ستانکزای را سره دی، جزئیات راکوي.
مننه زبی الله. مجاهد نن وویل چې د اگست له یو دیر شمې وراخوا د امریکایانو د استلو پروسا که وغځیږي دوی ته د منلو وړ نه ده. د وویل چې د اگست یو دیر شمې پورې غځېدل هم یو جانبه پرېکړه وه او طالبان نه ورسره موافق. وی ویل چې طالبان په دې خوښ نه دي چې افغانان استل کیږي د امریکایانو لخوا. ده وویل چې د اگست تر یو دیر شمې د امریکا خپل ټول اتباع عسکر او کوم کسان چې له دوی سره مربوط دي قراردادیان هغه دې وباسي.
زراده باید خپل ټول ځواکونه او ټولغه کسان یا قراردادیان سي بهرنوي پر اړه لږه وباسي. نور د افغانانو استلو موږ اجازه نه ورکو، د سره خوښم نه یو او لږه نه یو خواته موږ دوی ته اجازه نه ورکو. په هیواد کې بیا به موږ جلا موقف نیسو ان شاء الله.
مجاهد همدارجو ویل چې د طالبانو لخوا به د پخوانی اردو د بیرته جوړېدو د لاز زیات ځواکمنېدو په اړه باندې به هڅې کیږي. د خلکو لپاره د هغه یو مهم پیغام دا و چې د طالبانو لخوا هیڅ ډول لیست نه دی جوړ شوی، هیڅوک نه تعقیبیږي. د داژمنه وکړله په داسې حال کې چې راپورونه دي خلک تعقیبیږي، پوښتنې ګرویګنې ترې کیږي. همدارز د بانکونو په تړاو باندې زبیح الله مجاهد ویل چې سبا به د افغانستان بانکونه پرانیستل شي.
ډیره زیاته مننه ستانکزای صاحب. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد د وروستیو څرګندونو په اړه ل دې جزئیات سره د خبری مجلې پای ته رسیدو سید سمی عباس په بلنیم ساته خبرونه کې چې د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبرونه ده.